د ماسپخین دوبه جې شوې د ازادي رادیو د نوریاس نوریم او د ازادي رادیو په دی یو ساته پښتو خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې په کندوز کې د امریکایي ځواکونو د امریکایي خاص ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو دی او مهم قومندان دی وژل کېدو او په کندوز ښار کې زهرجنو غازونو د شیندلو او د په لزګونو جنو د مسموم کېدو د پیښو په اړه راپور لرو په لوګر کې د افغان او امریکایي ځواکونو د ورستیو عملیاتو پر سر د خلکو د راپورته شوې غوسې په باب د نیویارک ټایمز یو تحلیل راورو پر یو لنور مسایل هم راپورونه لرو د خبرونه دوهمه نیمایي کې د سپورت او د خزو لپاره اونیز پروګرامونه ځای شوی خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلو اجمل تورمان د خبرونه وړاندې کوي
افغان ولسمشر حامد کرزی د غصب شوی زمکو د ستونو د حوالی په خاطر یو بورد ته دنده سپارلې څو په مرکز ولایتونو کې دولتي زمکو د غصب قضیه وڅېړي د سری میاشتې ټولنې د پیښ پر ضد مبارزې اداره وایي چې د سمنګان ولایت زلزله ځپلو کورنیو سره د سرپناه مرسته کړې ده او په بهرنیو خبرونو کې به هم د سیمې او نړۍ وروستی حال درکړل شي بشپړ خبرونه واوري افغان ولسمشر حامد کرزی د غصب شوی زمکو د ستوندو د هواری په خاطر یو بورد ته دنده سپارلې څو په مرکز ولایتونو کې د دولتي زمکو د غصب قضیه وڅېړي د ولسمشر د فرمان لمخې په دغه کمیسیون کې د یو شمیر وزارتونو او دولتي ادارو استازي ګډون لري چې د کرنې وزارت تر لارښوونې لاندې به کار کوي په فرمان کې راغلي چې دغه بورد به ډیر ژر خپل تلپاتې سکرتریټ جوړ او د اړتیا پر مهال به په ولایتونو کې هم خپلې څانګې پرانیزي دغه بورد ته په داسې حال کې دنده ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې په مرکز ولایتونو کې په سلګونه جریبه دولتي ځمکه د زورواکو لخوا لاندې شوې دي د سری میشت ټولنې د پیښ پر ضد مبارزې اداره وایي چې د سمنګان ولایت د ریسوف پایان او بالا ولسوالیو په سلګونه زلزله ځپلو کورنیو سره در سرپناه مرسته کړې ده د دغې ادارې رئیس عبدالرحمن کلانتری له سیمې څخه ازادۍ راډیو ته په تلیفون وویل مونږ په دوه ولسوالیو کې د 415 کورنیو سره در په سرپناه مرسته کړې ده او 416 کورنۍ نور هم د مرستې وړ دي چې باید مرسته ورسره وشي او تر څنګ په شاوخوا نورو سیمو کې هم ارزونې روانې دي د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې د نور ولسوالیو زلزله ځپلو سره هم مرستې ورسوي خو دا کار په یوازېتوب شونې نه دی او په کار ده چې نورې مرستندوی ټولنې هم د اغېزمنو کورنیو مرستې ته ور ودانګي د سمنګان ولایت په درې سوف پایان او بالا او دغه شان روداب ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د زلزلې له امله وکسو وژل شول او وبیش کسټه پیان شول او ویل کیږي چې په سلګونه کورونه هم اخیزمن شوی دي او د مزار شریف د پولیسو د تعلیمي مرکز څخه نن څه باندې او سرديش پولیس ته څلورو میاشتو زکړو وروسته د ساتمنۍ پر دوه فارغ شول د دغه مرکز قماندان پاچا افضل اکبری د سرګندون ترڅنګ ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرکز په لاسو دورو کې تر اوسه شاوخوا 15000 پولیس فارغ کړی دي د کندهار او هلمند ولایت امنیتي ځواکونه هم وایي چې د یو غل او دوه تنو جالکار نیولې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي چې نیول شوی غل له یو موټر پلورونکي څخه د 15 میلیونه پاکستانی کلدارو او نیول شوی جالکاران د جالي پاسپورتونو په جوړولو تورن دي دا ول تر دې د افغانستان کورنی خبرونه و سم بهرني خبرونه
د دې سات خبرونه زفرشته جلال زی وړاندې کوم په قبایلو د امریکا د بی پلوټ الوتکو پورستي حمله کې لشتله ژت څلور تنه افراطي وسلوال وژل شوی غربي انجانسو د چارواکو په وینا رپورت ورکړی چې سهار وختي د حمله د میرانشاه په 2 کیلومتري کې وسو د یک شنبه په ورځ هم په سیمه کې وتنه په داسې حمله کې وژل شوی وو روسی قواو د قرغزستان په بخوانی حکومت کې د کورنوي چارو وزیر لخپل خاوري وایست د قرغزستان د موقت حکومت مرستيال الماس بیگ اتمبایوف د خبر تایید کړی او ویلي دی چې هغه د پولیسو په توقيف کې دی د رپورټونو پر اساس د قرغزستان د پرځول سوي حکومت د کورنوي چارو وزیر په بشکیک کې د مخالفینو د پلویانو په مظاهرو کې وهل ټکول سوي هم او له هغه مهاله لا درکو د روسي مطبوعاتو د یک شنبه په ورځ په مسکو کې د دنیول کېدو خبر ورکړ د قرغزستان د موقت حکومت مشر د مشرم مرستيال ویلي چې دوی روسیې ته د چارواکي د تشتیدو په اړه معلومات نه درلودل او له روسي مقاماتو یې د هغه پنیولو کې لمرستي مننه کړې ده د چین دولتي مطبوعات شمالي کوریا ته د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر مارګریټ چان د سفر خبر ورکوي. د شینهوا خبري اژانس د ځینې چارواکو په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي، دا سفر به د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسیږي. د دې سفر په جریان کې به میرمن چان په شمالي کوریا کې له روغتونونو او صحي مرکزونو لیدنه وکړي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې له شمالي کوریا د خوراکي موادو د شدیدې قحطۍ رپورټونه ورکول کیږي. د شمالي کوریا چارواکي په دې ارتباط تروسه څه نه وایي. د جنوبي کوریا په مرکز سول کې د ګوډ فرینډ خیریه مؤسسې خبر ورکړی چې په شمالي کوریا کې سږ ژمی لږ تر لږه 2000 کسان له لوږې مړه شوي دي. په تایلند کې د حکومت ضد د سرو جامو لرونکو مظاهره چیانو نن پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د بریالیتوب تر وخته خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. خو دا یادونه یې کړې چې د حکومت د امنیتي ځواکونو د احتمالي عملیاتو له ویرې دي خپلې سرې جامې پټې کړي. په داسې حال کې چې مظاهره چیانو له څلورویشتو ورځو راپه دې خوا د بینکاک مرکزي تجارتي ساحه بنده کړې ده، نن د سیمې څخه د تشدد تازه خبر لا نه دی ورکړ سوی. البته له تایلند څخه را رسېدلي رپورټونه وایي چې پرون د حکومت یو پلوي سیاسي مشر کور ته نږدې چاودنه وسوه. د تایلند صدراعظم د سولې د خبرو اترو لپاره د مظاهره چیانو وړاندیز رد کړی. د سرو جامو لرونکي معترضان اکثرا د تایلند د پخواني صدر اعظم ټکسین شنواترا پلویان دي. او د ارمنستان د ارتودوکس کلیسا مشر نن آذربایجان ته ځي. دی به د نړۍ د مذهبي مشرانو په نړیوالو غونډه کې چې د آذربایجان په مرکز باکو کې جوړیږي ګډون وکړي. د آذربایجان ته د ارمنستان د ارتودوکس کلیسا د یو مشر اول سفر دی. له کلیسا د خبرې سوي اعلامیې پر اساس د ارمنستان د ارتودوکسو مشر د آذربایجان د شیعګانو د مذهبي مشر شیخ الاسلام الله شکور پاشازاده لخوا بل سوی دی. په باکو کې د مذهبي مشرانو په دې نړیواله غونډه کې به د نړۍ له بیلابیلو سیمو لږ تر لږه 150 مذهبي مشران برخه واخلي.
د ازادي راډیو د اوړاندې په خبرونه کې د کندز ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې د امریکایي خاصو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو مهم قومندان له خپلو څو ساتونکو سره وژل شوی دی. په کندز کې د غراز د نجونو په ښوونځیو کې د زهرجنو ګازونو د شیندلو او د په لسګونو نجونو د مسموم کېدو د پیښو په اړه یو راپور لرو. په لوګر کې د افغان او امریکایي ځواکونو د وروستیو عملیاتو پر سر د خلکو د راپورته شوې غوسې په باب د نیویارک ټایمز یو تحلیل در اورو. د خروټ قوم په جلال آباد کې په یوې غونډه کې د حکومت د سولیزو هڅو ملاتړ وکړ.
د سولې د ملي مشورتي جرګې څخه ننګه او ملاتړ کوو.
د غراز دوی د قانون او قبایلو چارو وزارت څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه هم وکړه. په فراه ولایت کې د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو ریاست وایي په وروستیو کې په دې ولایت کې د افغان کډوالو شمیر چې له ایران څخه په زور ایستل شوي دي ډېر شوی دی.
دا کورونه ټول په لوډر باندې نړۍ د دې ماجرینو شام پر د لوی لوی خیابانو باندې پراته دي. درب مخلوقه په مرداري کې یو پسخن وي. دا غشي بد حالت فکر نه کوم چې درس په وخت کې راغلي، لکه نن ورځ پر ماجرینو په ځای.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت او د خزو لپاره اونیز پروګرامونه لرو چې درته یو په بل پسې خبرو. د کندز ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې د امریکایي خاصو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو مهم قومندان له خپلو څلورو ساتونکو سره وژل شوی دی. تفصیل یې له سیمې د نور محمد سهیم په راپور کې.
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې دوشنبه سهار د ونیمو بجو په شاوخوا کې د هغو پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي ځواک سپیشل فورس لخوا د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ د وزیرو په کلي کې ترسره شوي دي، د ملا نور الله په نامه د طالبانو یو مشهور قومندان له خپلو څلورو تنو ساتونکو سره وژل شوی دی. د کندوز والي ویان محبوب الله سعیدی د دې پیښې په تایید ازادۍ راډیو ته داسې وویل. نن سهار دیونی مبجو په شاوخوا کې ملا نور الله د طالبانو یو مشهور قومندان چې غوښتل یې د ارچی له ولسوالۍ څخه کومې بلې خواته ولاړ شي، د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي ځواک لخوا په نښه شوی او له خپلو څلورو تنو ملګرو سره وژل شوی دی. ښاغلی سعیدی زیاته کړه چې په دې ترڅ کې د طالبانو د یو بل قومندان ملا ابراهیم څلور تنه افراد په دغه ولسوالۍ کې د دولت امنیتي مراجعو ته تسلیم شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دشتې ارچي ولسوالي د کندز په سطحه یو له ډېرو نارامو سیمو څخه ګڼل کیږي او دا په روان کال کې لومبني عملیات دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي ځواک لخوا پکې ترسره کیږي او د دغسې مرګ ژوبلو خبرونه ترې خپریږي. خو بل پلو ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني پیغام کې ادعا کړې ده چې یک شب ماخوستن د نهو بجو په شاوخوا کې د کندز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ د ګنبزو په سیمه کې د بهرانیانو دوه ټانکونه ویجاړ کړي او په کیس پرلی یې یا وژلي او یا ټپیانې کړي دي. زمنن ده دا خبره هم کړې ده چې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د قطربلاغ په سیمه کې د دوی د افرادو لخوا یوه بهرنۍ هلیکوپتر الوتکه راغورځول شوې او په کې سپارل ټول وژل شوي دي. خو کندز والي ویان د دغو څرګندونو په اړه بې خبري وښوده. داسې وویل نه له الوتکې خبر یو او نه هم له ټانکونو، ځکه موږ ته په دې اړه څه رپورټ نه دی راغلی. هر کله چې په دې باب څه معلومات راورسېدل له رسنیو سره به شریک شي. د زیاته کړه له دې امله چې دغه عملیات د بهرانیانو لخوا ترسره شوي نو معلومات به هم د دوی لخوا ورکول کیږي او کورني امنیتي ځواکونه پرې څه خبر نه دي.
په دې وروستیو کې درې ځلې د کندز د ځینو ښوونځیو په لسګونو نجونو د نامعلومو کسانو لخوا په زهرجن ګاز مسمومې شوې. چارواکي وایي څېړنې پیل شوي چې دا کار د افراطي وسلوالو دی که د نجونو د زده کړې د مخالفانو. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې په تفصیل راپور لرو. په کندهار کې نن درې چاودنې وشوې چې پولیسو او ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله هم له ځان سره لرله، او په زابل کې افغان او نړیوالو ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې چې دواړه لورې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. تفصیل یې له کندهاره زموږ د سیمه ییز خبریال دواخان میلهپال په راپور کې.
د کندهار ښار په خوچک بابا کې نن سهار 8 بجې دوه پرله پسې چاودنې وسوې. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چاودنې د پولیسو د تیرېدو پر مهال رامنځته سوې چې د سرچینې په خبره دوه ملکي وګړي وژلي، یو پولیس او یو ملکي وګړی ژوبل سوي دي. خو یو امنیتي چارواکی بیا د یو پولیس د وژل کېدو خبره هم کوي. د میرویس روغتون ډاکټران وایي چې درې ژوبل شي، یو پولیس او دوه ملکیان دي وروړل سوي دي. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغو دوه ساعته وروسته د میرویس روغتون شاته رامنځته سوه. د کندهار ولایت امنیه قمندانۍ مرستیال محمد شاه فاروقي وایي چې هدف یې د لومړۍ او ځې امیر و، خو د ده په خبره نوموړی روغ رمټ دی. د میرویس روغتون ډاکټران وایي چې څلور ژوبل پولیس وروړل سوي چې په وینا یې د یوه روغتیایي حالت نازک دی. د دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو چارواکي یې د تور ګوته وسلوالو طالبانو ته نیسي. هاخوا د زابل د والي ویان محمد جان رسولیار وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې عملیات کړي دي. نوموړي پکښې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
نو بهار کې خو دا تېره ورځ هلته دغه عملیات سهار پیل شوي، تر مازدیګر یې دوام وکړه او په پای کې څلور وسلوان وژل شوي دي او د هغوی په لاسو کې شته وسله ګډو ځواکونو ته لاسو راغلې ده. همدارنګه د دوه میټو دواره د موټرسایکلو د نیولو ادعا هم دولتي ځواکونه کړې ده چې موږ سره دین ته په لاس راغلي دي. عملیات په بریالۍ توګه پای ته رسېدلي دي. ملکي او دولتي ځواکونه ته پکې کوم خاص زیان نه اوښتی.
د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا وایي چې څلور بهرني سرتېري وژلي او دوه موټرسایکلان یې سوځلي دي. طالب ویان دا وکړه چې د دې ولایت په ښاري صفا ولسوالۍ کې هم نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو محمد جان رسولیاري خبره ناسمه وبلله.
په کندهار او زابل کې د ناامنۍ او د پیښو په اړه راپور مو له ازادۍ راډیو واورېد. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې د لوګر د پرونۍ پیښې په باب په یو راپور کې ویلي چې دا پیښه له دې کبله ډېر اهمیت لري چې لوګر ولایت له کابل ښاره یوازې 10 کیلومتره لرې دی. په کولنګار ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو د وړمې شپې له عملیاتو وروسته پرون سهار سلګونو مظاهره چیانو د کابل ګردیز د لویې لارې د بندولو په څنګ کې د ناتو ځواکونو 12 ټانکرونه وسوځول. د لوګر ولایت امنیتي وضعیت په تېر یو کال کې وروسته له دې چې امریکایي پوځیان هلته استول شوي ښه شوی، خو د دې ولایت د چارواکو په وینا کېدای شي چې طالبان د ملکي خلکو له مرګ ژوبلو څخه د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد استفاده وکړي. د نیویارک ټایمز د راپور نور جزئیات عصمت سروان اوروي.
د افغان او ناټو مقاماتو په وینا د یکشنبې په ورځ کابل ته نږدې په لوګر ولایت کې قهرېدلو مظاهره چیانو 12 ټانکرونه او موټرونه چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د ناټو ځواکونو اډې ته تیل وړل وسوځول. افغان مقامات وایي چې دا ټانکرونه د افغان او امریکایي ځواکونو د هغو دوو بریدونو په ځواب کې وسوځول شول چې دغو ځواکونو په لوګر ولایت کې ترسره کړي ول. د لوګر د والي ویند دین محمد درویش وویل دا په دې ولایت کې د ټانکرونو پر کاروان لومړنۍ لویه حمله وه. نیویارک ټایمز وای په لوګر کې برید او پر ټانکرونو د خلکو حمله لدی عمل هم د پام وړ ده چې لوګر د پایتخت کابل جنوبی دروازه ده او طالبان لدی لارې کابل ښار ته د وسلو او بمونو د وړلو لپاره کار اخلي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې د امریکایي او افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو مرژوبله د خلکو احساسات پاروي او د دولت وسلوال مخالفان د هغوی له احساساتو ګټه اخلي. د لوګر په مرکز پلی عالم کې وشوون کې محمد شریف وویل خلک د شپې په مخه له تلاشیو او ناوړو عملیاتو پوزې ته راغلي دي. هغه هم درازوي دوی د شپې له لوري د خلکو پر کورونو یرغل کوي، بی گناه خلق وجنی، البته کلا ناکلا ده دولت وسلوال مخالفان هم وجنی، خو عموما عام او بی گناه خلق وجنی. خو ده ناتو لیوه راپور سرسم ده شنبه ده شپه پا لومدی برید که 15 وسلوال مخالفان او 2 امریکایی پوزیان و وجل شول. پا دو هم حمله که چی ده یک شنبه پش پا وشوه، ده لوگر ده امنی قماندان سمونوال مصطفی محسینی پا وینا ده ویشزی پشمول دری تن ملکیان وجل شوی. په وژل شویو کسانو کې یو تن د ښوونځي سرمعلم او په عین حال کې د جماعت ملا امام وو. سمنوال محسینی وویل دوی نه پوهیږي چې دې سرمعلم له طالبانو سره تار درلود او کنه، خو طالبانو له دې وژنو څخه په استفادې سره خلک وپارول چې پر ټانکرونو برید وکړي. د لوګر د والی ویندوی چې د دوی له تحقیقاتو څخه څرګنده شوی چې لږ تر لږه 2 ټانکرونه پر راکټونو وشتل شوی دي او له دې داسې معلومیږي چې په بریدونو کې طالبانو هم لاس درلود. خو له دې سره سره د لوګر د امنی قمندان وایي چې دا د دې نښه نه ده چې طالبان په لوګر کې پیاوړي شوي دي، بلکې هغوی اوس تر بل هر وخت په دې ولایت کې کمزوري دي. کله چې د هغوی کسان ووژل شي بیا هڅه کوي چې عام خلک د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد وپاروي. د ناټو یوې ویاندې هم وویل چې په لوګر کې لږ تر لږه په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو فعالیتونه ډېر ورو شوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه تاسې په ټول افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 13.5 څپه هم اورېدلی شي. دغه راز زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اورېدای شي. د انټرنیټ پته مو ده www.azadiradio.org/com. په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ او همداراز زموږ د پروګرامونو په اړه هم معلومات ترلاسه کولی شئ. د افغانستان په اړه راپورونو ته بیا هم دوام ورکوو. د افغانستان د خروټو قوم نن په جلال آباد کې د یوې لویې غونډې په کولو د افغانستان د حکومت د سوله ییزو هڅو ملاتړ وکړ، خو ورسره یې د خپلو ستونزو د حل غوښتنه هم وکړه. د سرحدونو او قبایلو وزارت چارواکو بیا خروټو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د ستونزې به هواروي. تفصیل یې له جلال آباده د داود وفا په راپور کې.
د خروټو د قوم درې نیم سوه کسیزې جرګې په یوه خوله د افغانستان حکومت لخوا د سولې د جوړېدونکو جرګې ملاتړ وکړ او په یوه پریکړه لیک کې یې وغوښتل چې د ائتلافي ځواکونو خپل سری عملیات چې ډېر لږ شوي بېخي د پای ته ورسول شي. خروټو دغه راز د کوکنارو د نه کرنې او دوی ته د مدني خدمتونو غوښتونکي شول. د خروټو د غونډې په پریکړه لیک کې یو ځای وویل شول:
موږ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د سولې، امنیت او پخلاینې د نوې تګلارې او همدارنګه د سولې د ملي مشورتي جرګې څخه ننګه او ملاتړ کوو. دوهم، د خروټو د قوم هغه سیمو کې چې تر اوسه د بیا رغونې او پرمختیایي چارو پروګرامونه نه دي پیل شوي، ځانګړی پاملرنه وشي.
د خروټو د قومي شورا مشر حاجي غلام نبی خروټي وویل:
حکومت موږ ته توسه نه باسازي راکړی ده، نه پیاټي موږ سره کومه کړی ده، نه مکتب راکړی ده، مالی باره کې نه کلینیک راکړی ده، نه سړک راته جوړ شوی ده. کوم مشکلاتو کې موږ اخته یو، خو لا شي نه تیرې موږ سوله امن غواړو.
په ختیځو سیمو کې د خروټو د قومي شورا مشر محمد ایوب خروټي وویل: حکومت دوی ته خدمت وکړي.
دا دیارلس کال کېږي چې کوکنار موږ بند کړی ده او حکومت نه دا تقاضا موږ لرو چې د دهقانانو سره او د زمیندارانو کسانو سره په تخمونو او سرو په دینورو کارو کې مرسته وکړي.
د عمر ګل په نامه یو خروټ په غوسه و چې اصلا حکومتي ادارو دوی له حکومت نه بیل کړی دي او وی ویل
ولې سوال اسکر چلته راشي موږ منډې تر وی وانل منډې تر وی پیسې ولې منډې م تر وی موږ نه پرېږې دي داري ما ځان هغه تاوکړی او سمټي تاوکړی دي چې موږ اوسو وځه سزا امر ورته ما په یو تاسو کې راهم ده شپږ سو روپۍ نه لاړې کړې بس ها ګر چا پیر و منډې وای نو ما څه سم منډې ولې ته تلاشي کې خالي ته بس ما تاسو سم نه جوړ کړی د حکومت
سرحدونو او قبایل وزارت موین محمد یعقوب احمدزی ویل دوی با د خروټو ستونزې حلوي او خروټې د حکومت ملګرتیا وکړي.
موږ له قوم نم دا غوښتنه و او نم دغه تعهد اخیستی د کچیر ته تاسو موږ نه باز تعهدات غواړي موږ هم تاسو نه تعهدات غواړو نو په همدې خاطر باندې موږ چې دوی کوم پیشنهادات او نظریات موږ عمل هم دوی ته ثابت کړل کې د بیا رغونې کارونه موږ هغه مرجو ته د دوی پیشنهادات ورسولې دي. هم دغه رقم موږ له مشرانو نه غواړو چې دغه کوم قطعنامې یا کوم مثال فیصلې تاسو کوي دا به تطبیق شي.
د سرحدونو او قبایل وزارت په دې ورستیو کې د بیلابیلو قومونو د راټولونې کار پیل کړی او هڅه یې دا ده چې د حکومتداري په چارو کې د دوی ټولو نظریات ورخپل کړي.
په فراه ولایت کې د کډوالو بیا راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې په دې ورستیو کې په دې ولایت کې د افغان کډوالو شمیر چې له ایران څخه په زور ایستل شوي دي ډېر شوي دي. ډېر شوی دوی دغه ایستل شوي کډوال وایي چې ایراني چارواکي ورسره ډېر بد سلوک کوي او همداراز له افغان چارواکو هم ګیله مندي چې تر اوسه ورسره لازم مرستې نه دي کړي. خو مخکې له دې چې په دې اړه راپور ته مخه کړو په کندوز کې د وروستۍ پیښې په باب په دې وروستیو کې درې ځلې د کندوز د ځینو ښوونځیو په لسګونو نجونو د نامعلومو کسانو لخوا په زهرجن ګاز مسمومې شوې. چارواکي وایي څېړنې پیل شوې چې دا کار د افراطي وسلوالو دی که د نجونو د زده کړې د مخالفانو. دغه ډول پیښې په درېو ښوونځیو کې شوې چې په کندوز کې یو له بله درې کیلومتره لرې پراته دي. دې کار اندېښنه زیاته کړې چې په دې ولایت کې د سختبریزو وسلوالو او طالبانو فعالیتونه لا پسې زیات شوي دي. په دې اړه نور له صالح محمد صالح خواوري.
د تیرې چهارشنبې له ورځې د کندوز په درېو ښوونځیو کې دغه ډول پیښه کیږي. د دې ولایت د والي ویان وویل وروستۍ پیښه تیرې یکشنبې وسوه چې دیارلس نجونې مسمومې سوې. د زیاته کړه اووه څلوېښت نورو نجونو تر دې یوه ورځ مخکې په یوه وخت کې شکایت وکړ چې سرونه پرې ګرځي او د ګنګسیت احساس کوي. تیرې یکشنبې نهه کلنې انیسې چې د لنډ وخت لپاره په روغتون کې وه اسوشیټډ پرس ته وویل زه له عمومي دالې څخه ووتم. زیاتې نورې نجونې مې ولیدې چې هره خوا پرتې وې. په دې وخت کې ګنګسیت را پیدا سو او خپل توازن مې له لاسه ورکړ. ویل کېږي چې د دغو نجونو وضعیت جدي نه و. دوی تر لومړنۍ درملنې وروسته له روغتون څخه رخصت شوي دي. د روغتیا وزارت وایي د پوره څېړنې لپاره د ځینو متاثره سوي نجونو د وینې نمونه کابل ته لیږل سوې چې د دغو زهرجنو ګازو نوعیت او پر روغتیا یې بد اغېز وڅېړل سي. دا خبره د کندز د والي ویان محبوب الله سعیدي هم په یوه غونډه کې وکړه. نوموړي وویل د دغو پیښو په اړه جدي تحقیقات هم پیل شوي دي.
تدابیرای اتخاذ شده قضیه کلا تحت تحقیق است او سمپل
ګیری دني تدابیر نیول سیوی. دا قضیه څېړل کیږي. د وینې نمونه اخیستل سوي روغتونونو او عدلي طب ته لیږل سوي چې معلومه سي کوم ډول دوا کارول سوي. د وینې نمونه پی آر ټی او نور پرمختللو لابراتوارونو او روغتونونو ته هم لیږل سوي چې پوره معلومات یې وسی. د ولسمشر حمید کرزی ویاند وحید عمر د کندز دغه پیښه ته په اشاره وویل دغه ډول کار له نورو تروریستي فعالیتونو سره توپیر نه لري. نوموړي وویل دا د هغو کسانو کار دی چې د افغان ماشومانو د زده کړې مخنیوی کوي.
یک عمل فجیع است. یک عمل است که بنهوی
دا یو ډیر بد او په یو ډول تروریستي عمل دی. هغه څوک چې په افغانستان کې په دې ډول د ماشومانو د زده کړې مخنیوی کوي طبعا د افغانستان دشمن دی. دا کار لبل هیڅ تروریستي عمل سره توپیر نه لري.
عمل تروریستي دیگه تفاوت نداره.
کندز په تیرو څو کلونو کې د امنیت له پلوه ډاډمنې سیمه وه خو په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه پکې زیات سوي. د ناټو هغه اکملاتي لاره هم خطرناکه سوې چې له منځنۍ اسیا څخه دغه ولایت ته غځېدلې. د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته نجونې وتوانېدې ښوونځیو ته ولاړې سي. په اکثرو مواردو کې طالبان او نور افراطي وسلوال پر ښوونځیو زده کوونکو او د معارف پر کارکوونکو په بریدونو تورن بلل کېږي. دوه کاله مخکې د کندهار په میرویس مینه کې هم نامعلومو کسانو د یوه ښوونځي پر پنځلسو نجونو تیزاب وپاشل. دغه ډول پیښو اکثری کورنۍ بیرولې چې نجونې په ډاډه زړه ښوونځیو ته اوس نه پرېږدي. تیر کال په کاپیسا او پروان ولایتونو کې هم د ښوونځیو پر نجونو د زهرجن ګاز د پاشلو راپورونه ورکړل سوي وو.
په کندز کې د نجونو په دریو بیلابیلو ښوونځیو کې د زهرجن ګازو د پخش او د غراز د پر لسګونو نجونو د مسموم کېدو په باب مو راپور واوري. تر اوسه نه د دغه زهرجنو ګازونو د نوعیت په اړه تشخیص شوی او نه هم د دغو پیښو مسؤلیت چا په غاړه اخیستی دی. په فراه ولایت کې د کډوالو بیا راستنیدونکو چارو ریاست وایي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د افغان کډوالو شمېر چې له ایران څخه په زور ایستل شوي ډېر شوی دی. چارواکو ویلي په تېرو دوو اونیو کې شاوخوا 1200 افغانان له ایران په زور ایستل شوي او پر سرحد راړول شوي دي. دا لړۍ اوس هم روانه ده. دغه افغانان د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه شکایت کوي او له افغان چارواکو هم ګیله مند چې تر اوسه ورسره لازمه مرسته نه ده کړې. په دې اړه تفصیل له فراه څخه د احمد شاه فطرت په راپور کې واورئ.
د فراه ولایت د کډوالو او بیرتنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د ایران دولت څخه 1200 کورنۍ افغاني مهاجر په ډیر جبر او ستم سره رادمر شوي دي. د فراه ولایت د کډوالو او بیرتنیدونکو ریاست رئیس عبدالخالق خمینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لړۍ اوس هم دوام لري او دغه رسنیدونکو کورنۍ د فراه ولایت په بیلابیل سیمو کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. نوموړی زیاتوي
په دې اخر کې ایران مهاجرین د ایران څخه باسي په ډیر مشکلاتو په ډیر بې عزتۍ باندې چې په دې اخر کې موږ داسې تاسو ته ویلی سو تر 1200 لا هم بالا فامیلونه فراه راستنه شوي دي چې په مختلفو ځایو کې دوی د فعلاً ستوګه کوي.
هغه کسان چې د ایران هېواد څخه راشل شوي دي د ایران د دولت څخه سر ټکوي او وایي چې دوی په ډیر ظلم سره د ایران څخه ایستلی دي. غلام جیلانی یو تن د دغو کډوالو څخه دی او خپل د زړه حال داسې بیانوي.
مانو غلام جیلانی یو د فراه د ولایت اوسېدونکی کور په زایدان کې و په سیستان بلوچستان کې د یوې خوا څنګه د ایران دولت راسي که د ماښام په ډوډۍ ناستې سرای د ماسیره کېږي باره دې دا شیان و موټرو ته ورچي چې وینې د رب تعالی مامورین دي د سرای پر دروازو ولاړ دي او لړ ختلي دي. خو هیڅوک نه یو آیت شته هلته کوم هغه سر کنسول چې دی هغه ډېر بې تفاوته دی. اصلاً پر دې مهاجرینو باندې یو سر نه وي. مخصوصاً زموږ ګیله ده د رسانیو سې ډېر دا وي هم ناراضي چې ورې د مهاجرینو یو پوښتنه وکړي. مخصوصاً یو ځای به زه تاته در یاد کړم په نام د باغ حاجي غلام. یو ورځ مازدیګر چې زه د دې خپل رسانی شاید مازدیګر رالو چې لوډر یې ورته کش کړی دی دا کورونه ټول په لوډر باندې نړۍ د دې مهاجرینو شیان پر دا لوی لوی خیابانو باندې پراته دي. د رب مخلوق یې په مرداري کې یو پسخند وي. دغه شي بد حالت فکر
د نوموړي په وینا د افغانستان دولت هم د دوی سره تر اوسه پورې هیڅ مرسته نه ده کړې او دوی په فراه ولایت کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
افغانستان کې موږ ډېر غټ مشکل لرو. په افغانستان کې موږ پر نیمروز باندې راوښتو موږ چې کله نیمروز ته رالو چې هغه کوم ځای موږ د مهاجرو په هېڅ باید وپېژنې. موږ ته چا ولاکه خبره کړې یا ولاکه چا راته وویل چې ته مهاجر یې سرای هېڅ شی نه لرل. تر اوسه نه نمره راکړې نه یو تومن نه یوه افغاني هېڅ کومک منل.
ولې د فراه ولایت د کډوالو او بیا راستنېدونکو ریاست رئیس عبدالخالق امینی بیا وایي چې دوی په دې هکله ډېرې هڅې کړې دي خو تر اوسه پورې څه لاسته ندیراوړي.
شمالي ځلې کړې دي د دوی سرویګانې د دوی ثبت راجستر ټول مو مقامات ته خبر ورکړې دي د مهرات او د کابل سره. صرف موږ توانېدلې یو چې هغه کسان ته چې دوی ځکه نه لري د مځکو پروسه تر کار لاندې ده چې دوی تم ځکه توزیع کوو سره.
د افغان مهاجرینو د ایستلو خبره د ایران څخه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې د ایران هیواد کابو 15 تن افغان زندانیان په دغه هیواد کې اعدام کړي وه. د سیاسي کارپوهانو په وینا دا د ایران د دولت لخوا سیاسي فشارونه دي چې پر افغان دولت یې اچوي او غواړي په دې توګه خپلې غوښتنې پر دغه دولت ومني. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
په فراه ولایت کې د هغو افغان کډوالو د ستونزو په باب مو راپور واورید چې په وروستیو کې له ایرانه په زور ایستل شوي او د افغانستان په سرحد راړول شوي دي. دوی وایي چې ایراني چارواکو ورسره ډېر بد سلوک کړی دی او افغان چارواکو هم تر اوسه د دوی د ستونزو په هواري کې کوم اقدام نه دی کړی. په جلال آباد کې پرون د قیمتي ډبرو د مارکیټ د پرانیستو په محل د قانونو سوداګرو له حکومتي ادارو نه د دوی د ستونزو حل وغوښت. سوداګرو وویل په غیر قانوني په غیر فني توګه د قانونو استخراج ډېر ضایعات رامنځته کوي چې د افغانستان په تاوان تمامیږي. له جلال آباده داود وفا پرې راپور لري.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې نورستان ولایت تر نورو د قیمتي ډبرو زیاتې زیرمې لري. د دغه ولایت د قیمتي ډبرو یو سوداګر محمد جان وایي له دوی سره د قانونو په فني استخراج کې مرسته پکار ده. د وویل
مونږ کار کوو په دې معدنونو کې مونږ خپل تخنیک دادی چې دا بمونه سره مونږ دا خلاصوو به دا کاڼې راوباسي. بمونه د لاسه ډېر تخریبات او ډېر ضررات هم دې ته رسېږي. دا ډېر قیمتي کاڼې دي. بیا زموږ لاسه چې راشي مونږ لکه کباړ په ریټ باندې دا بنګ بس روزي او بس په ډېر په ارزانه توګه باندې بار ملکونو ته سپلای کېږي. نو که دا زموږ وطن جوړ جوړ شي زموږ وطن موږ سره دا همکاري دا ورولي موږ سره کی مطلب دا چې دا قیمتي کانډ موږ ډېر په خطر طریقه سره به داخل سو په ډېر په خطر خبره وباسو موږ سره انجینران نشته موږ سره دولت مرسته نشته
په جلال آباد کې د قیمتي ډبرو د مارکیټ د کمپنۍ مرستیال شهاب ستانګزی ویل د قانونو سوداګر لډې رستونزو سره مخ دي خو دوی د امریکا د پراختیايي ادارې په مرسته هڅه کوي ستونزې حل کړي
موږ په راتلونکي کال کې 50 کسانو ته پلان لرو چې ان شاء الله 50 کسان موږ دلته وروزو او په ډېره ښه توګه تربیت ورته حاصل کړو د کانو پرې کول د کانو پالش کول او دا په قیمتي او با ارزښت زیورات دې نه جوړول د دغه یو طریقه ورته وښیو څو چې موږ افغانان رونه تجاران ملي جاران دا د نور هوادونو د احتیاج څخه خلاص شي اوس معمولی کم کار کیږي یو وړکی ډبره موږ بهر هوادونو ته لیږو چې هلته تراش شي او هلته پالش شي او هلته پریک شي چې د دغې احتیاج نه خلاص شي موږ دغه یو شرکت غونډه جوړ کړی دی دا موږ سره د اسمیټ په مرسته باندې دغه شرکت موږ خلاص کړی دی چې د دې ماشین آلاتو په اخیستلو کې موږ سره د یو سی ډي موسسې کومک کړی دی
د ننګرهار د قانون او صنایعو د دفتر عامر انجینر خانغه وایي د سوداګرو د ستونزو هلته اوس اوس دوی پام وراوخته او د قیمتي ډبرو د مارکیټ په پرانسته باندې سیمې سوداګري وغوړیږي د ویل
دا دوی مارکیټ د افغانستان په سطح باندې نو په دې باندې بعضی قیمتي احجار دیاتی کې د چاغه نمایښت وړاندې کیږي او موږ دا توقع لرو او دا امید لرو چې په آینده کې داخلي او خارجي تجارانو کولای شي چې د دې مارکیټ نه خرید پروشو کی او د ورسته د خپل د ټاکلې قیمت نه ورسته په اساس د اسناد باندې دنیا هر ګوټه کولای شي چې انتقال کړي
د نورستان او کونړ ولایتونو قانون لا هم ګران بای ډبرې د پیښور نمک منډي او اندرشیر بازارونو ته ورزی چې لا غزای د پاکستانی صادراتو په نامه بهرانه یو ملکونو ته ځي کارپوهان وایي له پیښور نه د سوداګرو د مخې راګرځول به ډیر وخت او ډیر کار وغواړي
بلور ته هرات ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د مرمر ډبرو له قانونو څخه د استخراج چارو ته پاملرنه زیاته شوې او دوی هیله مندي چې د دغو ډبرو له استخراج څخه به کلني عواید تر 400 میلیون ډالر پورې ورسیږي په دې اړه راپور لرو په بل پښتو خپرونه کې اوریدای شي خو اوس په افغانستان کې وخت 2:30 بجې البته یو دقه هم پرې اوښتی ده فرشته جلال زی سړو ته راغلې او د لنډو خبرونو وار دی
جمهور رئیس حامد کرزی په هند کې له چارواکو سره د سیمې افغانستان پر حالاتو خبرې کوي په قبایلو د امریکا د بی پلوټ الوتکو په وروستۍ حمله کې لشتلجه څلور افراطي وسلوال وژل شوی روسي قواو د قرغزستان په پخوانی حکومت کې د کورنیو چارو وزیر له خپلې خاورې ایست د چین دولتي مطبوعات شمالي کوریا ته د روغتیا د نړیوال سازمان د مشري مارګریټ چان د سفر خبر ورکوي په تایلند کې د حکومت ضد د سرو جامو مظاهرچیانو نن په خپلو پلویانو غږ کړی چې د بریالیتوب تر وخته دی خپل مبارزې ته ادامه ورکړي دوی د پخواني صدر اعظم تاکسین شینواترا پلویان دي او د ارمنستان د ارتودوکسي کلیسا مشر نن آذربایجان ته دي
تاسو ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه دوه منې مې دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده لومړی د سپورت پروګرام اوري او ورپسې هم د خزر لپاره ځانګړې پروګرام مې هېروي
د لوبو له میدانه بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بټ نو چانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ د لوبو له میدانه د ازادي رادیو د سپورتي خبرونه اوریدو ته زره ځوان مراد ستاسو هر کله کوم د ورزش مینوالو او ګرانو ورزشکارانو تاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې د محل په ویسټ انډیز کې د سه شنبه په ورځ لدینه مخ کې چې د مې په لومړۍ نیټه د شلو اورونو د نړیوال جام په سیالیو کې له هند سره مسابقه وکړي د ویسټ انډیز له ټیم سره یو دوستانه لوبه لري د غراس په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کرکټ د شپارس کلنو لوبغاړو ټیم هم منتخب شوی او په نږدې راتلونکي کې به ملیزیا ته سفر وکړي او په داسې حال کې چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته څو ونی وخت پاتې دی د اروپا د فوټبال میدانونه هغه شان ګرم دي او مشهور ټیمونه له یو بل سره په مسابقو بوخت دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د سه شنبې په ورځ په ویسټ انډیز کې له کوربه هیواد سره یوه دوستانه لوبه وکړي. دا مسابقه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو اورونو د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې له هند سره خپله لومړنۍ سیالي ترسره کړي. په دې اړه او د دې مهمې مسابقې لپاره د افغان کرکټ ټیم د چمتووالي په باب د کابل د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي وویل،
د افغانستان ملي لوبډلې ډېر ښه شکرمانی راوړي د افغانستان ته، او دوی هم د افغانستان د چارواکو او دغه ملي تجارانو د خواسته ونازول سوله یا دوی ډېر تشویق کړل. فعلاً چې موږ ورته ګورو انشاءالله په پوره توګه د خپل ټیم ورته رضایت لرو او دا امید هم لرو. د کرکټ داسې یو لوبه ده ټول دنیا ته معلومه چې دا بای چانس لوبه ده، که چیرې هم موږ دغه هیوادونه سلکه افریقي او هندوستان ته بایلونو داسې په کمزوره توګه بیا نه بایلو، دنیا ته به وښیو چې د افغانستان کرکټ ټیم اوس یو هغه ټیمونه سره دی چې دوی کولی شي چې د انټرنیشنل ملکونو یا دغه بین المللي ملکونو سره په ښه توګه لوبې د سره کړي. د افریقي د ملي لوبډلې کپتان هغه دا بیان ورکړی و، هندوراج کې دا بیان ورکړی چې د افغانستان ملي لوبډله چې کوم ده دا ټول نوي ځوانان دي او نوی استعداد، یعنې نوی ټیلنټ ده. یقیني ور ملته دغه یو غټ چیلنج دی د افغانانو څخه موږ لوبه ګټو هم د پاسانه توګه بې نه ګټو چې وو بایلو هم د یو کمزوري ټیم سره بې نه بایلو.
د کرکټ مینوالو ته خوښونکي خبردار چې یو شمېر خصوصي تلویزیونی شبکو او راډیوګانو ژمنه کړې چې د شلو اوورنو د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې به د هند او افغانستان ترمنځ کېدونکې مسابقه په مستقیم ډول خپره کړي. په دې اړه یو ځل بیا د کابل د کرکټ بورډ د مشر څرګندونې اورو.
د لمر تلویزیون نه به دغه په ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي او داسې نورو تلویزیونو هم هوډ کړی لکه شمشاد او سبا تلویزیون. چارواکي د افغانستان د کرکټ بورډ مشران د دې سره په جریان کې دي او انشاءالله د لمر تلویزیون چې په آسیایي او اروپایي هېوادو کې هم افغانان ویني د هغو ته به دغه لایف یا په مستقیمه توګه خپرېږي. او سلام وطن دار راډیو هم په مستقیمه توګه خپرېږي.
د کرکټ په اړه بل تحول دا دی چې د افغانستان د شپاړس کلونو لوبغاړو ملي ټیم هم منتخب شوی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلان وایي چې د شپاړسو کلونو لوبغاړو په کرکټ ټیم کې دیرش لوبغاړي شامل دي او ډېر ژر به د لوبو او تمرینونو لپاره د تنکیو ځوانانو د کرکټ دا ټیم ملیزیا ته سفر وکړي.
او دا هم سپورتي خبرونه. د لومړي ځل لپاره د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې د کبډي ټیم جوړ شو. د اولمپیک ملي کمیټې خبر ورکړی چې د دې ټیم د جوړولو لپاره په کابل کې مسابقې پیل شوې وې چې کابو شپېتو تنو لوبغاړو په کې برخه اخیستې وه. په خبر کې ویل شوی چې د دغو مسابقو په ترڅ کې اتلس تنه تکړه لوبغاړي د ټیم ته غوره شول تر څو د کبډي په مسابقو کې ګډون وکړي. د سولې د جام په نوم په هرات کې د فوټبال پیل شوې مسابقې پای ته ورسېدې او د کندوز د شاهین ټیم په لومړی مقام وګاټه. د باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې په دغو لوبو کې د کندوز، بدخشان او هرات له ولایتونو څخه څلورو ټیمونو برخه اخیستې وه. په خبر کې ویل شوی چې د هرات د فوټبال ټیم په دغو مسابقو کې دوهم ځای خپل کړی دی.
د افغانستان د سکوهنې د ملي ټیم نه تنه غړي په نړیواله سیالیو کې چې په ایران کې جوړیږي د ګډون په موخه دغه هیپات ته ولاړل. باختر خبری آژانس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له قوله لیکي چې دغه سیالۍ چې د څلور دېرش مملکتونو ورزشکاران پکې ګډون کوي د غویي میاشتې د شپږمې نېټې څخه پیل او تر څوارلسمې نېټې به دوام وي. د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ټیم یو شمېر غړو په نړیواله سیالیو کې د ګډون په هدف خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه خبر ورکوي چې افغان ورزشکاران هر ورځ د کابل او سالنګ واټن وهي. په پام کې ده چې د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ملي ټیم اتخ غړي په نړیواله سیالیو کې چې په پام کې ده په ایران کې جوړ شي ګډون وکړي.
د فوټبال د نړیوال جام سیالیو لپاره چې ټاکل شوی ده په څو ونیو کې به په جنوبي افریقا کې ترسره شي سر له اوس نه چمتووالی پیل شوی دی. په دې ترڅ کې د اروپا په سطح د فوټبال د مشهور ټیمونو ترمنځ ګرمې مسابقې هم هغه شان دوام لري. طاهر روخان درته د فوټبال د وروستیو مسابقو تفصیل وړاندې کوي.
د سلام او شو هیلو په وړاندې کولو سره دادی بیا هم په دې هفته کې د اروپا د فوټبال د مسابقو په هکله د نویو معلوماتونو په وړاندې کولو سره زه طاهر روشان ستاسو ګرانو اوریدونکو په خدمت کې یم. لکه څرنګه چې مې په تیر اونۍ کې یادونه کړې وه چې د اروپا د غوره لوبو یا شامپیونز لیګ د سیمی فاینل مسابقې به په تیره سه شنبې او چهارشنبې ترسره شي، نو دا دی د باندې سره سم د هغو د جریان او نتیجو په اړه تاسو ته معلومات ورکو. لومړی لوبه چې د سه شنبه په ورځ د ایټالیا د هیواد د انټر میلانو او د اسپانیې د بارسلونا د ټیمونو ترمنځ د انټر میلانو د ټیم په ډګر کې تر سره شوه. لومړی ګول د بارسلونا د ټیم یو فارورد چې رودریګیز نومیږي د لوبې په 19 دقیقه کې ووهه. نو تر دې ګول وروسته بیا د انټر میلانو د ټیم لوبه کوونکو خپل فعالیت او چټکتیا زیاته کړه چې په نتیجه کې لومړی ګول په 10 دقیقه کې ویسلی سنایدر د سیال پر ګول ووهه، او وروسته بیا مایکون په 28 دقیقه کې، او تر هغه وروسته بیا میلیتو د بارسلونا د ټیم پر ګول حمله یوړه او په ډیره ماهرانه توګه د سیال پر دروازه ګول ووهه، چې په دې ترتیب مسابقه درې د یو په مقابل کې د انټر میلانو د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. په بل لوبه کې چې د چهارشنبه په ورځ د جرمني د بایرن منشن او د فرانسې د هیواد د اولمپیکو لیون د ټیمونو ترمنځ د بایرن د فوټبال په ډګر کې ترسره شوه، لوبه تر ډیره وخته مساوي روانه وه، یعنی چې د دواړو خواوو څو چانس یا امکانات د ګول وهلو وه، خو یوه خوا هم په دې بریالۍ نه شوه چې د سیال د ګول دروازه دې پرانیزي، تر څو چې په 19 دقیقه کې د بایرن منشن د ټیم یو لوبه کوونکی د روبن په نامه د سیال پر ګول یو ټینګ شوټ ووهه، چې په همدې نتیجه یعنی 1-0 په مقابل کې د بایرن ټیم لوبه وګټله. د دوغو لوبو دوهم پړاو یا جوابیا مسابقه به په همدې اونۍ کې د سیال د ټیمونو په ډګرونو کې ترسره شي. اوس په هم راسو د ځینو اروپایي هیوادونو د فوټبال د ټیمونو د کورنیو مسابقې او د هغو نتیجو ته. د انګلستان د پریمیر لیګ په لوبو کې مانچستر یونایټیډ د ټوتنهم سره درې د یو په مقابل کې د مانچستر یونایټیډ د ټیم په ګټه، بلتن د پورتسموت سره 2-2 په مقابل کې مساوي، ویست هم د ویګن سره 3-2 په مقابل کې د ویست هم د ټیم په ګټه، وولفز د بلیک برن سره 1-1 په مقابل کې، ارسنال د مانچستر سیټی سره 0-0 په مقابل کې مساوي، استون ویلا د برمنګهام سره 1-0 په مقابل کې د استون ویلا د ټیم په ګټه، برنلی د لیورپول سره 0-4 په مقابل کې د لیورپول د ټیم په ګټه، او په یو ډیره جالبه مسابقه کې چلسی د سټوک سره 0-0 په مقابل کې د چلسی د ټیم په ګټه. د جرمني د بوندسلیګ په لوبه کې بوخوم د شتوتګار سره 0-2 په مقابل کې د شتوتګار د ټیم په ګټه، نورنبرګ د دورتموند سره 2-3 په مقابل کې د دورتموند د ټیم په ګټه، ماینز د فرانکفورت سره 3-3 په مقابل کې مساوي، لیورکوزن د هانوور سره 3-0 په مقابل کې د لیورکوزن د ټیم په ګټه، مګلتباخ د بایرن سره 1-1 په مقابل کې مساوي، هرتا برلین د شالکه سره 0-1 په مقابل کې د شالکه د ټیم په ګټه، برمن د اف سی کولن سره 1-0 په مقابل کې د برمن د ټیم په ګټه، هوفنهایم د هامبورګ سره 5-1 په مقابل کې د هوفنهایم د ټیم په ګټه، او فرایبورګ د وولفسبورګ سره 1-0 په مقابل کې د فرایبورګ د ټیم په ګټه. د اسپانیا د لا لیگا په لوبو کې بارسلونا د سیرت سره 3-1 په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه، والنسیا د لا کورونیا سره 1-0 په مقابل کې د والنسیا د ټیم په ګټه، زاراګوزا د ریال مادرید سره 1-2 په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه، مایورکا د مالاگا سره 1-1 په مقابل کې مساوي، سانتندر د ویلاریال سره 1-2 په مقابل کې د ویلاریال د ټیم په ګټه، المیریا د اسپانیول سره 0-1 په مقابل کې د اسپانیول د ټیم په ګټه، اتلتیکو مادرید د تنریف سره 3-1 په مقابل کې د اتلتیکو مادرید د ټیم په ګټه، او ګتافا د سیویلا سره 4-3 په مقابل کې د ګتافا د ټیم په ګټه. دا په دې هفته کې د اروپایي هیوادونو د فوټبال د ټیمونو نتیجې. تاسو ته کامیابی او ښه چارې غواړم.
د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوی مطالب هم دومره وو. په 00202211 2011 باندې ازادي رادیو ته څنګه وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
ازادي راديو
د ملي یووالي او تفاهم وسيله
دا وسيله زړه نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
که زه وایم چې زیم،
که ته وایې چې زیم،
نه به ته یې نه به زیم.
که زه وایم چې ته یې،
که ته وایې چې ته یې،
هم به زیم هم به ته یې.
مشکل دغه دای چې جنې مکتب ته نه پېږدي
کېږي چې بار له دوه چې زب دغه
خبرې تیری شي غټولې اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی.
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم، دا دې بیا هم د نیمه نړۍ د خبرونې وخت را رسیدلې او زه شریفه صافی د خبرونې راټول شوی مطالب تاسو وړاندې کوم. لومړی به د روانو پارلماني ټاکنو لپاره د نوم لیکنې په پیل شوی بهیر کې د خصوصو د برخه اخیستو حل درکړو.
اته زونو کې د جندر شوراګانې لرو د انتخاباتو چې دا غیر طریقه.
بیا به د ویدا سیمرمنې د سرخوالي تسره کینو چې کې دې شي د ډیرو نورو مېرمنو لپاره یو مثال وګرځي.
ما د مام د کنټونو کم دیل د خاطر د دوه سر صدقه شوم چې راز خیر لکه خراب شوم چې ایل به ورسی.
او د خبرونې د پای پشي بو کې به هم د خزو پاړه څولن خبرونه هم درو اورو. ټاکل شوې ده چې د سکل د سنبلې د میاشتې پر 28مه نیټه په افغانستان کې پارلماني ټاکنې ترسره شي. په همدې ترڅ کې 13 اونۍ په دغه هیواد کې د پارلماني ټاکنو لپاره د نوم لیکنې لړۍ پیل شوه. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د چارواکو په وینا د لړۍ به د غوی د میاشتې تر 14مې نیټې پورې دوام وکړي. د دغه ټاکنو د رونوالي تر هغه د مخه د خلکو د خبرولو څرنګوالي په ټاکنو او رایه اچونه کې د ښځو د ګډون او امنیتي ستونزو په باب لا ور د مخه له افغانانو سره ډېرې اندېښنې موجودې دي. د ولسمشرۍ لپاره په تیرو ټاکنو کې په زیاتره پښتني میشتو ولایتونو کې د امنیتي ستونزو له کبله مېرمنو نشو کړای په پراخ ډول ګډون وکړي، چې دا ستونزه لا هم په نوموړو ولایتونو کې په خپل ځای پاتې ده. په همدې حال کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د جندر مسوله میرمن جمیله اهدی ټینګار کوي چې د راروانو ټاکنو لپاره لا ورته مخه د دوی لخوا د خلکو د خبرولو لړۍ پیل شوې ده او دوی به هڅه وکړي چې په دغې حیاتي پروسه کې د میرمنو د پراخ ګډون لپاره زمینه برابره کړي.
موږ د دغه ټاکنو په خاطر ډېر زیات تلاشونه کړي دي، بعضې برنامې هم پیاده کړي دي چې ثبتنم د کاندیدانو د مرحلې دپاره. موږ ګردي میزونه تدوید کړي دي، پیامونه هم په رادیو تلویزیونونو کې نشر کړي دي، په چپي رسنیو کې انیس هیواد اصلاح وطن دار په دې کې موږ نشرات لرل چې د ښځو د تشویق لپاره پیاده کړي دي. په ولایتو کې موږ فعالیتونه لرل، د مسؤلینو د خوا چې زموږ ولایتي دفترونه دي هلته کسان دي، د هغو د طرفه خاص د ښځو دپاره برنامې نیول شوي وي. د شوراګانو ته طریقه موږ ښځو ته خپل پیامونه رسولي دي، او د سیاسي احزابو د طریقه، د سازمانونو د طریقه، د اجماعګانو د طریقه موږ ښځو ته پروګرامونه او برنامې جوړې کړي دي، او دوی ته خپل غږم چې کړی دی چې زموږ خبره ښځې د خیر سره زنونه کاندید کی.
د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو تیرو انتخاباتو ته پکتو د ټاکنو د خپلواک کمیسون له هڅو سره سره لا هم خلک او پتیره خزینه نوماندانې د ټاکنو د شفافیت او پرایا چونه کې د خزو د ګډون په باب اندېښنه لري. له کابل ښار نه پر روانو ټاکنو کې د ولسی جرګې لپاره نومانده میرمن سینا رحماني وایي چې د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره څه کول پکار دي.
لکه تیر ځل غونډې په انتخاباتو په کمیسیون کې بیا هم کوم درغلی منځ ته رانشي، خو یو امیدواری چې موږ په هغه باندې لږ ډاډه یو هغه دا ده چې اوس د انتخاباتو کمیسیون ټول غړي او ټول واک خپل افغانانو ته ورکړل شوی، نو تیر ځل که کوم اشتباه پکې تکرار شوی دی نو موږ دا هیله لرو چې دا ځل به دغه اشتباهګانې به په دې دوره کې نه تکرارېږي، او زموږ هیله هم دا ده چې زموږ افغانان له موږ سره یو ځای ودرېږي او د درغلیو مخه ونیسي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا د سګنیو پارلماني ټاکنو لپاره د خلکو د خبرولو په کار کې نه یوازې دغه کمیسیون چې د محلي رادیوګانو، رسنیو او تلویزیونونو له لارې د کلیو د پراختیا وزارت، د ځوانانو ټولنې، د ښځو چارو وزارت او همداشان مدني ټولنې هم برخه لري. د همدې لپاره دوی ډاډ څرګندوي چې هیله مند دي سږ کال دغه لړۍ ښه پر مخ لاړه شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا تر اوسه لا په یو شمېر نامنه ولایتونو کې ښځینه نوماندانو خپل نومونه نه دي ثبت کړي. میرمن جمیله اهدی د دې کار لاملونه تاثیر په ګوته کوي.
امنیتی مشکلی خزه بیچارگانه اجازه نه لري چې حتا د کور او عزیز کزم ګستاسو وطن یو مرد سالاره جامعه ده او اختیار اکثرا د نارینه په لاس کې ده. ګستاسو انانات ډیر حاکم دي نسبت قانون ته. بل موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده هغه دا ده چې په اقتصاد کې خزه پوره واکمنی نه لري، استقلالیت نه لري او دستون زی شته ده خزه ده پاره. پس نور مسائل به می فامیلی مشکلات دي، زمونږ انانات دي چې باعث دي د دې کې چې خزه کاندید نه کیسونه.
د نظر خوندانو په وینا د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو او ټولو خلکو اړخونو ته پکار ده چې د پارلماني ټاکنو د وخت را رسیدو د مخه لا په ټولو لري پرتو سیمو او ناامنه ولایتونو کې په دغه پروسه کې د خزو د برخې اخیستلو لپاره په پراخه پیمانه د خلکو د خبرولو پروګرامونه پلي کړي. دا کار کېدای شي د سیمې د مخورو ملا امامانو او خزینه مبلغینو په مرسته ترسره شي، ځکه چې که د یوې ټولنې نیمایي برخه چې ښځې دي په ټاکنو کې برخه ونه لري نو ګرانه ده چې دا ټاکنې د پوره اعتبار وړ وګڼل شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
په افغانستان کې د بې سرپرست او بې وسه ښځو لپاره د ژوند کولو شرایط خورا ګران دي. دا ډول میرمنې په تیره بیا هغه چې خامخلو ماشومان هم ورپسې وي مجبور دي چې د خلکو په کورونو کې کار وکړي، د نورو د جامو وینځلو، خدمت کولو او منت تیرولو له لارې خپل ژوند تیر کړي. دغه ډول میرمنې زیاتره وخت ایله دومره کولی شي چې خپلو یوه لپه بچو ته درې وخته ډوډۍ وګټي. همدا لامل دی چې بیا یې بچیان هم ټول عمر د نیستۍ او مزدورۍ عمر تیروي. خو که په دغو میرمنو کې یوه نیمه داسې پیدا کیږي چې له ټولو ستونزو سره سره خپل بچیان سم روزي، پر هغو تعلیم کوي او راتلونکی یې په پام کې نیسي، نو دا ډول میرمنې په رښتیا د لمانځلو او قدر وړ دي. دا ځل موږ همداسې یوه میرمن در پیژنو او د زړه خواله ورسره کوو چې د ژوند ټولو سختیو ته یې په مېړانه اوږه ورکړي او ورسره یې د خپلو بچیانو تعلیم ته هم پام کړی. نوموړې میرمن جمیله نومیږي. هغه 25 کاله مخکې وختونه ور پیادوي او وایي چې تر کندیدو وروسته له خپلو خامخلو بچو سره له کومو ستونزو سره مخ شوه.
یاره خورجانۍ، که دلته ما به راځم په دې خپل ژوند باندې وژړل، که ما نه ما چې د رادو خبریالان راغله او ما نه یې پوښتنه وکړه، زه به ورته ډېره وژړم چې ما ښه خاطره نه دی لیدلې. هېڅ ښه خاطره نه لرم، خو ښه خاطره مې همدا ده چې دغه بچي مې خدای ورسوي او څوک په واده شي، څوک په کوژن شي، څوک په تعلیم شي، کنه چې چا څا کې هغه ور ورسېږي. د دې خو مې خاوند چې مړ شو، دا واړه بچي راته پاتې شو، وړې لورګانې تشویش او تشویش او تشویش، بیا دا تقریب راله پیدا شو، بیا مې دوه ورونه مړه شو، هغه سره راته تقریب زیات شو.
دا دونه کلونو کې چې ته کونډه وې، دا بچی تا په څه شي ساتل؟ چا در سره کومک کوو؟
دا خو مې خورې راول نه چې را دغه شو، تا ما را سره کومک وکړ یو کال یو نیم، پس هغه مې ځان سره فکر وکړ چې دا ژوند خو اوږده مسله ده، اوږده خبره ده، دا به څو پورې ما سره کومک کوي؟ بیا مې کوټه سنګي کې او کور کې خدمت کاوه، هغه سره بیا دغه شوم کار زخ ډېر و، یو انان مې خپه و، بیا بل کور کې خدمت کاوه. د هغې نه م دا اوسه پورې راورسېدم، شکر دی زوی مې اوس 2 کلن دی او لورګانې مې خدای راغټې دي، اوس په خو بد باندې پېژنې، مخکې به رانو چې غوښته اوس را سره ګزاره کوي، نسې د موت پسې نه ګرځېږي. وې مور مې ګوري چې نشته ده کنه، مخکې به رانه چپلا کې وکړي، دا وختل اوس غټه شو، نس نه غواړي. او پوس مې تاسو ځان سره فکر وکړي کومه کوم درته.
میرمن جمیله هم دا اوس تر ټولو په سخت او درانه کار، یعنی ساختماني چارو بوخته ده او له سهاره تر بیګه خختي او مساله چلوي. نو موري مو پوښتله چې څو بچیان لري، څومره تعلیم یې پرې کړی او دغه سخت کار په بدل کې چې دای تر سره کوي څومره مزدوري اخلي؟
15 لورګان دي او مزوي دي، 3 لورګان مو واده شوی، 2 لورګان یو ځای مې په کور کې دي. او د ژوند کومه خاطره خو نه لرم، خو شکر پام دي خاطره چې لاسونه وختي مې شکر دشته دي چې ځان ته مړی ډوډۍ پیدا کوم او تلن پارزان قیمته کې مې ده تر سره اوسېږي. ما خیره ته کوټه را کړی ده، سبي لازم ما ذکر ورته ما خپه خوشاله باندې چا مې نه صورت را باندې نشته دي. مقصد خپل مې د بل کور خدمت کو، خو په ځای باندې مې مکتب ویل، په لورګان مې ټول دلسمه پورې مکتب ویل، زه به خیر سره د کانکور ته به خیر سره کامیاب دي او لورګان په خیر سره اوس گزاره کیږي. دا د یو زیات راو رسیدي څوک دوه سم نه خلاص شو څوک یو رسم کیږي. مقصد مکتبونه د غزه پر ټول مند نه خند رزمه د خوښت چې ځان ملنګ خو دی اولاد باندې تعلیم وکړو مکتبونه پیو یم بلورم په زوی په دې باغ کې زړه کولنګ وخمه خو خو په خوشاله باندې او خو په د رضایت باندې او کولنګ چې وخه به سات دور سن دی وی پر موږ تر اوسه خطر راکې په خپل خو خو به پس ماسپخینه ډیره کلار کلاری رامین انجنيران موږ سره ډیره خو گزاره کوي.
نو د کولنګ وهل ستاپ نظر یعنی استاد لپاره سخت کار نه دی؟
سخت نه خدای دې کې لاس نیونه خو آسان دی. چې بل سوال کې غي نظر کوي اوس مې 5000 روپے په کار شوی تاله وای مال وغیرہ نه کدل ته چې لاس روزی کار کوم 5000 روپے راکې په مینتا
ځنی کسان د فکر کوي کنه چې دا د بیل او کولنګ کورونه د پټو خدمت دا ټول یعنی د نارینه او کار دی ستاپ نظر یې خزه کولی شي چې دا کارونه وکړي
او ته مجبور شې وکړي ولې نه کوي چې وای کاندي خو نر او خزه مغه یو بشر دی یو حقوق دی یو دغه نه خو نر خو د غوړ اوس مننه نه جوړ شوی
د ځنی کسان دی کنه ځنی خزي ټول ورځې په کور کې ناست دي بس ستړي سومانه په مرزونو اخته ستاپ نظر دا غوسه خزو ته دا کار کول څونه فائدہ لري
دا ډیر ښه کار دی دا سپورت دا به څوک وګوري څوک په موږ وګوري د کوم مشکلات ته تشویشونه مم خلاص شي د خو سره کینی او ته به وګوري چې بس دا که تشویش پیره پشي مګا جل تر اغلو ډیر فکر خښوي دی کال کې بچنه ستاب مرز دي ګرخونه مرزونه براته زیات پیدا شو بس به تمام مرز بنده خوبونه کو دلته چرال نو خوب شته نه غشته خپ خنده سره دا ورسته یرو
میرمن جمیله وایي زه په دینه يم چې مزدوري سخت ده که اسانه خو اوس چې زړښت نګدې شویم د ځان او خپل بچو د راتلونکو لپاره زوريګم ځکه دا خواري مزدوري چې زکوم کلوي او کلنه هغه وایي چې نه غواړم د بچیانو زده کړې مې نیمګړې پاتې شي د همدې لپاره د افغانستان له دولت او مرستندویو مؤسسو نه غواړي چې دی او دې ته ورته میرمنو ته د دایمي کار کولو زمینه برابره کړي.
دولت باید چې موږ ته نورې پروژې پیدا کاندي نور کارونه راته پیدا کاندي چې هغوی کې مسلسله کار روان وي دایمي کنه چې زموږ همدس خوشې پاتې شو سرمختم شو په دې ګټه باندې مې مخته شو باید چې موږ ته کار دوامداره کاندي چې زموږ لاسته چې شیره شي دومره شکر دی انا ته بینا شو چې مو پېژانده ولیده د سواد د پاره غریب د پاره چې د سواد اندې ویلې کندې رندې په خوا سختې بختې لیدلې کنه اوس خو خدای خلک لګو خیران شو مکتبونه ویلې لګو روشن فکر شو په خاني خلک وړاندې کارو لکه زمونږ پلرونه مونږ مکتب ته نه پری خو دادا او دادا دی اوس خو چې دازې په ملنګي غټه ما مایل دی سواد د پرېدم سواد ډیر خشې دی دا چا د پاره خشې دی
کتون کې پتی باور دی چې که په یو هیواد کې هر میرمن د جمیلې په شان د خپل بچیانو د روزلو په فکر کې وي نو دا به دغه هیواد د خیراتلونکي زیری وي. نو ځکه خو د افغانستان دولت او نورو مؤسسو او ادارو ته پکار ده چې د دا ډول میرمنو د هڅولو او ملاتړ لپاره هر هغه څه وکړي چې د دوی په وس کې دي. ګرانو اوریدونکو اوس هم د دې وخت را رسیدلې چې په تیرونه کې د خزو په باب لاند خبرونه دروورو نو په مکړه خبرونو ته چې زموږ همکارا وکمر رشیدی دراوروي د سمنګان ولایت د فیروز نخچیر ولسوالۍ د نجونو د خوانځي د نوي ودانې د جوړولو کار تیر دوشنبه پیل شو. د سمنګان ولایت د پوهنې رئیس مولوی عبدالعزیز عزیزی باختر اجنسته وویل دغه ودانې د سیویډن کمیټي په مرسته جوړیږي چې په بشپړېدو سره باید دغه ولسوالۍ د نجونو د منځني خوانځي د 400 تنو زده کوونکو ستونزه لري شي. دغه زده کوونکي اوس تر خیمو لاندې زده کړه کوي. په خوست کې د خوانځیو یو شمیر زده کوونکي نجونې شکایت کوي او وایي چې دولت ورته په اړونده برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. په دغه ولایت کې د نجونو د لیسې زده کوونکي وایي چې د درسونو په لړ کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او دغه ستونزې یې زده کړې له خنډ او ځان سره مخ کړي دي. یو شمیر زده کوونکو د دوشنبې په ورځ آشنا راډیو ته وویل چې خوانځي یې ودانۍ نه لري او تشنه آسمان لاندې زده کړه کوي. دوی وایي چې خوانځي یې ودانۍ لري خو د پوهنې ریاست اوس مهال د دوی ودانۍ په دې ولایت کې دارالمعلمین ته ورکړي او دوی یې تشنه آسمان لاندې کینولي دي. او وروستی خبر دا چې د تیرې سې شنبې پر ورځ د جوزجان ولایت د التی خواجه د نجونو د منځني ښوونځي نوې ودانۍ پرانستل شوه. د جوزجان ولایت د پوهنې رئیس باختر اجنسته وویل د التی خواجه د ښوونځي نوې ودانۍ 8 درسي خونې او 4 اداري خونې لري او د سویډن د دولت په مرسته جوړه شوې ده. د زیاته کړه دغه ودانۍ په جوړېدو سره د غوزده کوونکو ستونزې چې شمېرې 420 تنو ته رسیږي د درسي خونو د نشټوالي له پلوه لري شوې دي. قدرمنو اوریدونکو دا و د دیونه د نیمه نړۍ خبرونه چې تاسو اوریده تر دې د مموله ملتیا نه مننه کوم خو تر تلو د مخه که غواړی چې مختلف را وسوي او یا هم د خبرونه په باب خپل نظر لمو سره شریک کړئ، نو تاسو لپاره زموږ پوسټی پاتې دی د نیمه نړۍ اونیز خبرونه ازادي رادیو د پوسټ بکس مې دی قندهار 22 خوست 1 جلال آباد 4 په کابل کې 44 یو بیا او په پیښور کې زموږ پوسټی پاتې ده ازادي رادیو پوسټ بکس 24 اتیا یونیورسيټي ټاون پیښور. تر بلې دغه ورځې مو بلوي او بخون کې خوده سپارم.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ، د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادی رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پیښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.